موجوده و امغلته د امغه وخت سره مطابق تبابت به لیکده و د ځان سره یعنی هغه ډول د تبابت یو شکل خو وجود لرلو.
خغله یحیی وایي چې په خوابه په قافله کې لیوزای و بل سایته خوراکي او نورتوکي د سوداګری لپاره لیکدول کېدل چې اوس د قافلې هغه شکل په ډېر څه توپیر سره لا هم شته.
پخوانۍ قافله زموږ د اوسنۍ لیک د وسېدو یو بل ډول و، یو پخوانی او لرغونی ډول و. که اوس موږ تاسو وګورو کوم کنټینرونه چې انتقالوي ستر بار وړونکي موټرې ټکنالوژۍ له پرمختګ سره په نړۍ کې چې یو بل نه بل ځای ته برونه لیږدوي، دا هم په ډېرو نه عامو سیمو کې که موږ تاسو وګورو په ډله ییزه توګه لیک کوي، یعنې په ډله ییزه توګه عملونه د یو بل نه بل ځای ته انتقالوي. همدا ډول په دا کاروانونو کې اوس هم خوراکي توکي د ځان لپاره دوی برابروي او ځینې د موټرونو د خرابوالي او د وسایلو د جوړښت ځینې وسایل د ځان سره لیږدوي، یعنی ډول ډول اوس هم هماغه شکل دی. خو زمونږ اوښ یوازې اوس په ټیلر باندې بدل شوی دی، په ټیلا باندې بدل شوی دی.
د قافلې سردار مړ شي چې سوداګر جانان مې کور کې پاتې شینه. استاد یحیا په شفای ادبیاتو کې د قافلې د ځای ځای یادونه هم کوي او وایي چې اوس نړۍ ټکنالوژیک پرمختګ کړی او کیدای شي چې اوس یې کارونه کمه شوې وي.
د خلکو په ذهنونو کې اوس هم هماغه پخوانۍ ښکلا ساتلې ده، یعنې تکرار تر اوسه دومره نه ده تکرار شوې. دا کلمه اوس هم ښایسته معلومیږي چې په ځای باندې استعمال شي. او فکر کوم چې د قافلې د هغه سره د ادبیاتو سره ډېره ژوره اړیکه پدې ده چې یو خو د قافلې په وجه به جدایي هم رامنځته کړي. یو څوک به په سفر تله، یو څوک به د یو ځای نه بل ځای ته انتقالېده، د یو چا د یوې مور زوی به د یو ځای نه بل ځای ته په قافله کې تله، د یوې مېرمنې ابرومند مېرمنې خاوند به یو ځای نه بل ځای ته تله، هغې به خپل ماشومان خپله مینه به پاتې کېده. نو جدایي طبعا د جدایي او د بیلتون مسله چې ده هغه د مینو د خلکو د ټولنیزو کورنیو د مینو پر اساس باندې یعنی قافله و د قافلې سره جدایي او بیلتون هم ملګری و. د قافلې کلمه په ادبي لحاظ په فرهنګي لحاظ باندې د خلکو په ذهنونو کې زیات ځای لرلی دی او زموږ په ادبیاتو کې اوس هم استعمال لري.
د علومو اکاډمۍ غړی څېړندوی حبیب الله رفیع د قافلې لپاره د کاروان سرایونو یادونه هم کوي او دی په افغانستان کې د ورېښمو د لارې د تیریدونکو قافلو په اړه وایي.
د دې لپاره چې د قافلې خلک او د قافلې څاروي د شپې وږي پاتې نشي او بې ځایه پاتې نشي، د دې لپاره دوی رباتونه او کاروانسرایونه جوړ کړي وو چې په یوه ټاکلې اندازه کې به د کاروانو قافله ورغلل او بیا هلته شپه کوله. یعنی یو داسې سنجش به کړی وو چې په څومره ساعتونو کې د یوه ځای نه بل ځای ته په یوه ورځ کې کوم ځای ته رسیږي. نو په دې اساس به هلته کاروانسرایونه وو او خلکو به د دوی دپاره د خوراک او د دوی د څارویو دپاره د خوراک وسایل برابر کړي وو او دوی به خپلې لازمې پیسې ورکولې او هلته به شپه تېروله. خصوصا کله چې دوه نیم زره کاله وړاندې د ورېښمو لار جوړه شوه، د هند نه به بلخ ته، بیا به د بلخ نه چین او داسې د ایران په لور قافلې تللې، نو په هغو وخت کې دې ته لا ضرورت پیښ شو. په لارو کې علاوه د دې چې کاروانسرایونه او رباتونه ورته جوړ شوي وو، په لارو کې ورته نښانونه یا مینارونه هم جوړ شوي وو چې کاروان لاره غلطه نه کړي. د کابل د چکړیو منارو له هماغو مینارونه دي چې تقریبا 2000 کاله مخکې جوړ شوی وو. علاوه د قافلو د کاروانونو نه به هغه زیارت کوونکي چې د بودایی آثارو لپاره راتله، هغو به هم په همدې لارو تګ کاوه او دا مینارونه به د دوی د رهنمایی لپاره جوړ شوي.
اوریدونکو، په قافله کې سالار هغه څوک دی چې د قافلې مشتی په غاړه لري او که چیرې سالار خپله لاره غلطه کړي نو ټوله قافله په غلطې لارې ور برابره شي. د کابل پوهنتون له بل استاد محمود مرحوم سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي.
قافلې به موږ همیشه د دې لپاره تړلې چې د سوداګرۍ لپاره تړل کېږي، د سیاسي سفرونو لپاره تړل کېږي، د جګړو د پاره تړل کېږي او هر قافله خپل یو مشر به درلودي، د یو مشر د خوابه رهبری کېدله او یو به لارښود درلود چې هغه به لاره کتله او ساتونکي به درلودل چې خپل پیره به کوله په وخت پر وخت او په هر پړاو کې به یو رباط درلود. دغه رباطونه اوس هم موجود دي او اوس هم خلک د رباطونو په نامه پیژني او د دوی اکثره سفرونه به دستور پر حساب و، یعنی خلکو ته هغه خلک به د قافلی هغه دغه د مخ سړی و چې هغه ته به ستوري ور معلومه چې دغه لار داسې په دغه ستورو باندې ځي او که موږ چې به دغه د مخه تللي هغه ته به جرس ویلی چې د قافلی مخکې به روان و او هغه اواز به کوي او ټول خلک به په هغه اواز پسې پسې و، ځکه قافلی خلک به نه سره دغه کېدل پوهېدل.
دغه تاسې رباط یاد که دغه څه دي؟
رباطونه په مجموعي توګه دغسې ځایونه چې دوی هلته هغه ځای محفوظ ګڼي د ځان دپاره او هلته به اوبه پیدا کېدلې، نو دغسې ځای کې به دوی د شپې د تیر دپاره پاتې کېدل، هلته به اوسېدله، یوه شپه به یې تېروله، بیا به یې حرکت کوي او اکثره وخت به دغه رباطونه د اوبو پر ځایونه وه. ډېر هغه خلک چې ډېر غټ خلک وه هغو به د رباطونه چېرته بیا رباط جوړ کړي، هلته به یې شپه جوړ کړه، هلته به یو منار هم دروي، لکه د احمد شاه بابا رباطونه په ټوله افغانستان کې ډېر مشهور دي. احمد شاه بابا چې کله سفرونه کول هر ځای چې به یې شپه تېرول هلته به یو منار دروي.
په اوس وخت کې څه فکر کوئ، د قافلو کاروانونو څرکونه شته او که نه، کوي آیا تغییر کړی او که نه؟
موږ دوه ډوله قافلې اوس لرو، یو قافلې دي چې اوس هم پر اهلي حیوانات دي چې هغه یوازې د کوچانو خلکو تر منځ پاتې دي، بل ډول قافلې زموږ سیاسي دي او اجتماعي دي او د میلو قافلې دي چې د موټرونو په وسیله کېږي. اوس هم که تاسې ګورئ د جنوب غرب حوزې یا په مجموعه کې د لوی قندار له سیمو څخه تاسې وینئ چې ځوانان په موټرونو کې بسته شل پنځه ویشت موټره یو ځای را روان، یو ډول کالي اغوستي، یو ډول لباسونه یې اغوستي، یو ډول بوټونه یې پښوي او روان یې د ګلسرخ میله. دا هم یو ډول قافله ده، بیا چیرې دوی درېږي، صرف هغه وسایل یې تغییر کړي دي، نور قافله هماغه قافله ده.
د کابل اوسېدونکي شکریه وایي چې که څه هم دې په خپله قافله نه ده لیدلې، مګر د قافلې په اړه یې له نورو مشرانو خبرې اورېدلې دي.
اوس پیشرفت هم سړی ټکنالوژي پیشرفت کړی، سهولتونه هم سره راغلي، ډېر وسایل ترانسپورتي وسایل هم ډېر شوي دي، ډېر په کم وخت کې څوک کولی شي له یو ځای نه بل ځای ته په اسانۍ سره ورسیږي. نو ځکه که په قافله کې لاړ شي ډېر وخت هم نیسي او ډېر ستړی کوونکی ده، نو په دې خاطر د قافله یعنی دومره دود نه ده، یعنی آسته آسته هغه پخواني دودونه یا پخواني امکانات چې وو هغه له منځه ځي او ځای نوي امکانات نوي سهولتونه نیسي. او پخوا د حکومتونه منظم نه، اوس حکومتونه منظم شوي دي او کولی شي له یو هېواد بل هېواد ته په نورو وسایلو کې سفر.
دوه ویشت کلن ځوان خالد تکل هم بیا ورته خبره کوي او وایي چې نړۍ ورځ تر بلې د پرمختګ خواته روانه ده.
څومره چې نړۍ د مډرنیزم یا نویوالي خواته ځي، زموږ د فرهنګ هغه پخواني توکي ورځ تر ورځ له منځه ځي او له کاره لویږي. پخوا که سفرونه یا له یو ځایه بل ځای ته تګ راتګ د قافلو په واسطه کېده او خلک به د جنګو یا د یو بل کار لپاره ډله کېدل او د یو قافلې په شکل به له یو ځایه بل ځای ته تلل، دا زموږ د فرهنګ یوه برخه ده او په تیر کې دغه ډول ارزښتونه وو. خو اوس چې نړۍ ډیره مخته تللې ده، اوس د ترانسپورت ستونزې هوارې شوي دي، موټرونه ډیر دي، حتی هوایی سفرونه اوس ډیر دغه شوي دي، نو دغه څه له منځه تللي دي او هغه یوازې د فرهنګ یو جز دی چې موږ یې په تاریخونو کې لولو، موږ یې په داستاني ادبیاتو کې لولو.
درنو اورېدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
Oh, my God.